لس بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوي وی غړي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غني پکتیکا ته تللی او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي ښځینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. ښاغلی خلیل زاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلاني، فوزیه کوفی او شریفې زرمتی سره پرون وکتل تر څو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو تر څو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلاري اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوې ده.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې شدل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه راوروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشي پکتیکا ولایت ته ولاړ. تمه ده چې هلته به د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره وګوري او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره به هم خبرې وکړي. د سپینغر بازان لوبډله د عباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه سپینغر بازانو عباسین سپی ته 4 د 1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیګ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمینا دری د سپینغر لوبډلې لپاره 2 ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیګ د سیالیو راتلونکي لوبه به د دوشنبې په ورځ د میوند اتلانو او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو کرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو کرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وه ښوولې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال یې د اپوزیسیون غړي ځپلي دي بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لس خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نشي داخلېدلی. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 24 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخې مسؤلین دي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر 8 چارواکو د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون بندیزونه لګولې دي. او روسي خبر دا چې سپینه ماړی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغي د خفیف او علایمو لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ کمزور ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ شده خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي شری او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلی دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې لوی برخه د سندور میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو سندري اوریدل شئ، خو اوس په راپورونو په برخه کې لومړی د سولې مسله راوخلو. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی و غړي وایي د سولې پر روانو خبرو کې چېړل شوی مسایل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمن د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزي کوفی ازادي راډیو ته وویل چې خبرې ساوکه دي خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسایل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې څېړلې دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کېږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم وروسته نه دي پاتې او له ټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلي نعیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزي پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزي تیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریس چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دي د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واوریدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی. د سیاسي چارو د کتونکو د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر میاخیستی دی چې د سولې روانو خبرو ته په څه نظر ګوري. په تیره بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به هوار شي.
د منګه دغه سولې او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تېرې میاشتې په 12مه دا خبرې پیلېدې داسې اټکل کې داسې په یوه ورځ به په طرز العمل په سر باندې موافقې ته سره رسی شي. خدا د درې اونۍ تېرې شوې دي له طرز العمل لاندې راوتلي، نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډېره حده غواړي چې خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګورئ، مخکې له هغې نه د کرزي صاحب څرګندونه چې ویې کړې چې پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخله کوي. ولې موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه تویونه ودرول شي او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه دي او بل ضعیفه کړي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډېر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولې بیا هم که چېرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه به دلته په افغانستان کې تکرارېږي، بیا به بیت المال چور کېږي، بیا به افغانان ځي مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان ننګوي، او په دغو مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پاغډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
د دې له خاطره چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي، ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي. لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
زه فکر کوم چې طالبان به په داسې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدای شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار. او طالبانو کې دا ظرفیت په حساب توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي.
له ښاغلي ابراهیمي په مننې له یوې خبرتیا وروسته کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیلو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته نجا صاحب یې کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپله د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، د افغانستان ملاتړ په څه معنا؟ ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی، او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنځ شخصي دوستانه اړیکې یادې کړې. سرمقال لیکونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لاره ګڼلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلي چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیره شوې چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور له دریمګړي پرته